میډیا مخکخه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورې د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکهله او احترامات می قبول کی قدر منو درنو سکون کو یو ځل به هم تاسو ټول تشرفاس په همدنن ورځی درس موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنه او خوږه سکون کی براتره او جوړ او صحت مند او سجه او صحت چمې په پتر می خوږه ګللې سکون کوله که سرنګ چیز مرسته تاسو دنن ورځی درس مضمون د افغان مشهور مېرمن اور باندې د افغان مشهور مېرمن پیشنه او د هغوی د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کو. درنو سکون کو چیرې ورځ لوست کی مرسته سو مېرمن الایو پیژندل د هغې د ژوند حکم معلومات ترلاسه کړل. په دې باندې وپوهېدلو چې مېرمن الهي څرنګه او څه ډول وکول شوی چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې زړورې افغانې قهرمانې مېرمنې د ژوند په هکله معلومات ولولو چې څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي او څرنګه یې وکول شوی د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو هیله من دیم چې تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خوږو زده کوونکو، مخکې له دې چې ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درنه زده کوونکي باید د خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلم ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. اوس هم خوږه او ګلالۍ زده کوونکو، د لوست پر نوټ باندې رسو زموږ او ستاسو د نن ورځې اته ویشتم لوست موضوع مېرمن اینو ده. بولو چې مېرمن اینو څوک وه، څه ډول شخصیت و او د مېرمن اینو د ژوند سره آشنایي پیدا کړو. مېرمن اینو یو غښتلې او په وطن مینه افغانه مېرمن وه چې د احمدشاه بابا په دوره کې په کندهار کې اوسېدل. دا قهرمانه او زړوره ښځه د دوراني اردو د یو سرباز او د هغه وخت یو مشهوره دا هغه وخت مشهوره شوه چې د دې د وطن دوستي او لوړ همت کیسې د کندهار په مېلمستونونو، کورونو او ګودرونو کې خوله په خوله شوه او په لږ وخت کې په ټوله پښتونخوا کې خپره شوه. درنو او ګللي زده کوونکو، لولو چې مېرمن اینو د افغانستان کې یو له غښتلو او قهرمانو افغانو مېرمنو له جملو څخه وه چې د احمدشاه بابا په دوره کې په کندهار کې ژوند کوه. دا قهرمانه او زړوره مېرمن د دوراني واکمنۍ په وخت کې د اردو د یو سرباز مېرمنه وه چې د دې هغه وخت شهرت پیدا کړه کله چې د دې د وطن دوستي او لوړ همت کیسې د کندهار په مېلمستونونو کې، په کورونو او ګودرونو کې یو بل سره په واضح ډول سره خبرې شولې او ټولو د دې د لوړ همت په باره کې خبرې کولې. دې په وطن مینې مېرمنې د اوږد بیلتون وروسته هم خپل خاوند چې د احمدشاه بابا د لشکر څخه راتښتېدلی و کور ته پرېنښود او د کور د دروازې څخه یې بیرته ستون کړه. ګللۍ زده کوونکو، دا مېرمنه یو له هغو اتلو افغانو مېرمنو له جملو څخه وه کوم چې که څه هم دې خاوند ډېر زیات اوږد بیلتون وروسته څخه هم خپل هېواد افغانستان ته راستون شوی و، د احمدشاه بابا د لشکره څخه راوتښتېدی تر څو د مېرمن اینو سره وګوري، خو دې خپل خاوند ته اجازه ور نه کړله تر څو د دې سره وګوري او د خپل کور دروازه یې ورته وتړل. بېرته یې خپل خاوند د احمدشاه بابا لشکر ته واستوه. مېرمن اینو د ارشاد اقا دیمیسن رشاد لیکي چې احمدشاه بابا د خپل لشکر سره د هندوستان څخه د کندهار پر خوا راتلی. کندهار ښار ته نږدې و چې ماښام سو احمدشاه بابا خپل لشکر ته د وقف او استراحت امر وکړه تر څو سهار په روښنایي کې د کندهار پر لوري حرکت وکړي او کندهار ښار ته وارد شي. خوږه او ګللۍ زده کوونکو، یو تن لیکوال چې د رشاد په نامه سره یادېږي، دغه لیکوال د احمدشاه بابا د لشکر په حق لیکي. وایي احمدشاه بابا د خپل لشکر سره د هندوستان څخه بیرته د کندهار پر لور باندې راتله. کله چې دی کندهار ته نږدې سو نو په دا وخت کې پر دوی باندې شپه سپارل او احمدشاه بابا دا فیصله وکړله او ټول لشکر ته یې دا وویل تر څو دوی وقف وکړي، یو څه استراحت وکړي او وروسته سهار په روښنایي کې بیرته کندهار ته ستنه شي او د کندهار پر لور باندې حرکت وکړي. په نیمه شپه کې د احمدشاه بابا د سپاهیانو څخه یو سپاهي چې کور یې په هماغه سیمه کې و، بله اجازې د لشکر څخه ووت او خپل کور ته د مېرمن اینو دیدن ته ولاړې. اینو چې خپل خاوند ولیده ډېره زیاته خوشحاله شول او د هغه څخه یې وپوښتل. خوشا او گللی زده کون کو احمدشاه بابا چه کلخ بلو سپاهیان دو ویل چه تاسو دلی و استراحت وکی نو پامده وقت که نیمش پس بله چه پا نیمش پکی ده احمدشاه بابا ده سپاهیانو یعنی ده هغه ده زواکونو یا هم ده هغه ده پاوزیانو سخه ده هغه ده وردو سخه یو وردو یا هم یو سپاهی چه پا هغه سیمه که ده هغه کورو بیل اجازه ده خپل لشکر سخه و تشجده او ده خپل میرمینی یعنی ده میرمن اینو دیدن تولارد. کله چې میرمن اینو خپل خاوند ولیده ډیر زیاته خوشاله سوله او د هغه څخه یې پوښتنه وکړه. اینو د خپل خاوند څخه پوښتنه کوي د هندوستان له سفر څخه پته راستون شوې خاوند یې ورته ځواب ورکوي بلې هو. اینو ورته وایي احمدشاه بابا هم په خیر راستون شوی دی، هغه نن شپه چیرې دی؟ یعنې کله چې میرمن اینو د خپل خاوند څخه لومړۍ پوښتنه وکړله چې تاسو د هندوستان له سفر څخه پته راستون شوي یاست، یعنې هندوستان کوم پانیپت جګړه چې وه آیا هغه مو پته کړه او که نه، نو خاوند یې ورته وویل بلې هو، د هغې څخه موږ پته راستنه شوي وو. وروسته دویم سوال چې میرمن اینو ځینې کوي، میرمن اینو ورته وایي چې آیا احمدشاه بابا په خیر راستون شوی دی او که نه، او هغه نن شپه چیرې دی؟ خاوند یې ورته په ځواب کې وایي بلې هو، بابا هم په خیر راستون شوی دی او نن شپه په قرارګاه کې د لشکر سره دی. اینو ورته ځواب ورکوي نو چې هغه په قرارګاه کې د لشکرګاه سره دی او تر اوسه مهاله کور ته نه دی راستون سوی، نو ته څنګه کور ته راغلی؟ یوازې ته زړه لرې چې ژر دې د کور راتګ ته تلوار و؟ یعنې کله چې میرمن اینو د دې څخه خبره سوله چې احمدشاه بابا کور ته نه دی ستون سوی، هغه په قرارګاه کې دی، نو خوږو زده کوونکو میرمن اینو په همدغه مهال کې خپل خاوند ته وویل چې احمدشاه بابا تر اوسه پورې په قرارګاه کې د لشکر سره دی او تر اوس مهاله پورې کور ته نه دی تللی، نو ته ولې دلته کور ته راغلی؟ آیا یوازې ته زړه لرې؟ آیا یوازې تا دې ته تلواری تر څو کور ته ولاړ شي؟ میرمن اینو ورته یادونه کوي که خلک خبر سول نو دا ستا کار به زما دپاره یو لوی پیغور او تنه پاتې سي. خلک به وایي چې د اینو خاوند په نیم کال یو نیم کال په جنگ کې د احمدشاه بابا سره د کور څخه لیرې طاقت راوړی و، لیکن یوه شپه نور یې طاقت نسوی کولی چې د خپل کور او میرمن څخه لیرې اوسي. اوس نو تر دې دمخه چې څوک تا دلته وویني ژر بیرته قرارګار ته ولاړ سه. یعنی کله چې میرمن اینو د دې خبرې څخه خبره سول نو خپل خاوند ته یې دا یادونه وکړله که چیرې د وطن او کلي کور خلک په ما باندې خبر سوله چې تاسو یو نیم کال په جګړه کې د احمدشاه بابا سره یو ځای واست، طاقت مو درلودی چې زما څخه لیرې اوسېږي، مګر دغه یوه شپه تاسو انتظار نسوی کولی او تاسو د قرارګاه څخه راوتښتېدله زما د لیدو دپاره، نو دا به ماته یو لوی پیغور پاتې سي، یو لویه تانه به وي او تل به خلک ماته پیغور او تانه راکوي. نو خپل خاوند ته یې وویله چې بیرته ولاړ سه، د خپل قرارګاه ته ولاړ سه او د لشکر سره یو ځای سه. میرمن اینو د دغې خبرې سره د کور دروازه بنده کړل او خاوند یې بیرته قرارګاه ته ولیږه. سهار چې احمدشاه بابا له کیسې نه خبر سو نو یې امر وکړه چې میرمن اینو دې د ده حضور ته راوغوښتل سي. میرمن اینو د احمدشاه بابا حضور ته حاضر سول. لومړی یې احمدشاه بابا ته د پانی پت جګړې تبریکي ورکړله او وروسته یې د تېرې شپې کیسه ورته بیان کړه. احمدشاه بابا میرمن اینو ته وویله آفرین دې پر تاسې، هغه آفرین دې پر تاسې، هغه کار چې تا کړی هغه د ستاینې وړ دی. ستا دغه شریفانه احساس او افغاني تربیت د ستاینې وړ دی. یعنی کله چې احمدشاه بابا د دې کیسې څخه خبر سو نو فوراً یې ټولو ځواکونو ته دا یادونه وکړه تر څو میرمن اینو د احمدشاه بابا حضور ته حاضر سي او احمدشاه بابا دا کیسه د میرمن اینو څخه واوري. نو میرمن اینو چې کله د ده حضور ته حاضر سول، لومړی یې احمدشاه بابا ته د پانی پت د جګړې د فتحې تبریکي ورکړه او وروسته یې کیسه ته بیان کړه. احمدشاه بابا د دې کیسې په اورېدلو سره ډېر زیات خوشحاله سو او دې ته یې آفرینی ورکړله او دې ته یې یادونه وکړله چې ستاسو دغه ملي احساس او شریفانه احساس چې دی، ستاسو افغاني تربیت د ستاینې او قدر وړ دی. احمدشاه بابا د میرمن اینو د وطن پالنې او د لوړ احساس څخه زیات متاثر سو او هغې ته د دولت ملکیت یو کاریز په پوړنې یا صدر کې ور وبخښي. درنو او خوږو زده کوونکو، احمدشاه بابا د میرمن اینو د دغه وطن پالنې او لوړ احساس څخه ډېر زیات متاثر سو، نو په همدې خاطر سره احمدشاه بابا دا پرېکړه وکړه تر څو میرمن اینو ته د دولت کې هم د ملکیت څخه یو کاریز دې ته په پوړنې یا هم صدر کې ور وبخښي. دغه کاریز اوس هم د اینو کاریز په نوم یادیږي چې د کابل کندهار پر لویه لاره موقعیت لري. همدا ډول د دې ننګیالي زړوري او پر وطن مینې مېرمنې قبر هم د کابل او کندهار پر لویه لاره شمال طرف ته د دامان په ولسوالۍ کې خپله د عینو کاریز په یو کوچني غونډې کې پروت دی چې په اساسي ډول په 1345 لمریز کال کې د شهید داود خان په دوره کې د مرمرو ډبرو څخه جوړ شوی دی. یعنی د دې قبر په 1345 لمریز کال کې د شهید داود خان په دوره کې د هغه د واکمنۍ او سلطنت په وخت کې د مرمرو د ډبرو څخه جوړ شوی. د قبر په کتیبه یې لندې توري لیکل شوي دي. درنو خوږ زده کوونکو، د مېرمن عینو پر قبر په کتیبه یې هم هغه کومه ډبره چې ده پر هغه باندې څه لیکل شوي دي دالولو. د مېرمن عینو پر کتیبه باندې لندې توري لیکل شوي دي چې هغه عبارت دي د دې حروفو څخه: دا قبر د کندهار د ننګیالي پښتنې مېرمنې عینو چې مېرمن عینو چې د عبدالله لور او د سعید د سعدالله سدوزي لمسی ده په 1415 هجري قمري کال کې د مرهټي جګړې د فتحې وروسته لوی امپراتور احمدشاه بابا دغه کاریز چې پخوا به د دې د قبر تر غونډې لاندې بهېدې د دې د ملي غرور او علمي همت او له کبله ور وبخښي چې تر اوسه هم د دې په نامه یادېږي. یعنی د مېرمن عینو پر قبر باندې د هغې داسې لیکنه شوې ده چې دا قبر د کندهار د ننګیالي پښتنې مېرمن عینو چې د عبدالله لور او د سعدالله سدوزي لمسی وه په 1415 کال کې کومه جګړه چې پاته شول د هغې څخه وروسته د لوی امپراتور احمدشاه بابا دغه کاریز دي تر وبخښه او په کاریز کې په یو غونډي کې د دې قبر دی چې اوس هم د دغه کاریز د مېرمن عینو په نامه سره یادېږي. پر قبر یې د یادګار د جمهوریت په دوره کې په 1415 هجري شمسي کال د سولاغې د میاشتې په 16 نیټه د دوشنبه په ورځ کندهار د هماغه وخت والي ښاغلي محمد ایوب عزیز په امر او توجه د اطلاعات او کلتور د امیر غلام محی الدین ایوبي په سرپرستی پر جوړ شو. یعنی دغه قبر دغه یادګار چې و هغه په هغه وخت کې چې کله جمهوریت و د جمهوریت په دوران کې په 1415 هجري شمسي کال کې د سولاغې د میاشتې پر 16 نیټه د دوشنبه په ورځ د کندهار په هماغه وخت کې چې کوم والی و د محمد ایوب خان عزیز په نامه سره یادېده د هغه په امر سره دغه قبر جوړ شو. نو درنو زده کوونکو، مېرمن عینو موږ او تاسو نن ورځ په لوست کې وپېژندل چې مېرمن عینو څوک وه او د څه له کبله څخه د مېرمن عینو نوم په تاریخ کې ځای پر ځای شوی دی، او مېرمن عینو د یو افغانو اتلو زړورو مېرمنو له جملو څخه شمېرل کېږي. خدای دې وکړي چې په یو څه باندې پوه شوي یاست او یو څه مو ترلاسه کړي وي. نو درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټولو خوږ او ګلالي زده کوونکو، کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تېرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ. تاسو ټول خوږ او ګلالي زده کوونکي به د نن ورځې د لوست خلاصه به نوشته کوي، یعنی لنډیز به نوشته کوي چې د دې لوست څخه زموږ او تاسو څه زده کړله او خلاصه یې څه وه. او همچنان نه یوازې دا چې تاسو به د نن ورځې لوست زده کوي، بلکې د دې تر څنګ په تېرې ورځې پر لوستنو باندې به هم تکرار کوي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. خدای دې وکړي چې موږ زده کړې واوسېږي. تر بل داسې درس سفرې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه او نیکی هیلی میومنی در نزد کنکو هیلی در چراخ و جور بی از تواخ با مو هم ترده محال پا خیر رسو و لیویت از طولو تا شرخ لاستو ام در نمرز الوست پا دی هیلی چی در تل پا چیر نمرز هم در الوست راخرنی شی با رسر مال اوسی او در نمرز در موضوع سخه گتا وخلی. در نمرز موضوع مو در مخو یا اهدافو تاکل دی. پا دی الوست که با پا دی بندی و پوهیشو چی مخی یا اهداف چدی او سنگ کوالیسو چې مخی اهداف ټاکو او د اهداف ټاکل ولې مهم دي یا ولې اړین دي. د دې ترڅنګ دغه د اهداف ټاکل زموږ پر ژوند، زموږ پر ذهني روغتیا باندې کوم اغیز لري، د دې موضوعاتو اړوند به موږ تاسو معلومات لاسته راوړو. نو په دې هیله چې د لوست راخلنی شي بر سره ملتیا وکړي او وکولای شي د دې موضوعات څخه تاسو ګټه واخلي. زموږ د ژوند لویه موخه څه ده او څنګه کولی سو د خپل ژوند لپاره یو ځانګړې موخه وټاکو؟ هدف یا موخه هغه د امیدونو یا د هغه هیلو او امیدونو یو مجموعه ده چې هغه موږ د خپل ژوند لپاره ټاکو، او دغه هیلو یا دغه امیدونو ته د رسېدو لپاره یو ځانګړی وخت موږ مشخصوو چې باید د همهغه ټاکلي وخت سره یو ځای موږ هغه هدف یا هغه هیلې ته ورسېږو. یعنی هدف یا موخه هغه د هغه هیلو او د هغه امیدونو یوه ټولګه یا یوه مجموعه ده چې هغه هیلې یا هغه امیدونه موږ د خپل ژوند لپاره ټاکو، او دغه هیلو یا دغه امیدونو ته د رسېدو لپاره بیا موږ یو مشخص وخت ټاکو، یو ځانګړی وخت ټاکو، او غواړو چې په همهغه وخت کې موږ دغه هدف ته ورسېږو. چې زموږ د موخې اهداف چې دي هغه همیشه درې اړخه لري. یو لنډمهاله موخې دي. لنډمهاله موخې هغه موخو ته ویل کېږي یا هغه اهدافو ته ویل کېږي چې هغه هدف ته باید د یوې ورځې څخه یا یوې هفتې څخه یا د یوې هفتې په جریان کې ورسېږو. یعنی د یوې ورځې څخه شروع بیا تر یوې هفتې پورې موږ باید دغه هدف ته ورسېږو. دا کېدای سي زموږ ځینې ورځني کارونه اوسي، یا هم کېدای سي داسې کوچني اهداف اوسي چې هغه د یوې ورځې څخه بیا د یوې هفتې په جریان کې باید هغه ته ورسېږو. دوهم ډول چې دی هغه بیا منځني اهداف دي یا منځني موخې دي. دغه ډول موخو ته بیا باید د یوې هفتې څخه نیولې تر یوې میاشتې یا هم تر یوه کاله پورې ورسېږو. یعنی کېدای سي د یوې هفتې په جریان کې، کېدای سي د یوې میاشتې، یا هم کېدای سي د یو کال په جریان کې موږ دغه هدف ته ورسېږو، چې دا منځني موخه یا منځني هدف دي. دریم ډول بیا هغه لوی موخې دي چې هغه موخو یا هغه اهدافو ته موږ باید د یوه کال څخه نیولې بیا د عمر تر پایه پورې هغه هدف ته ورسېږو. یعنی دلته اهداف یا موخې چې دي هغه درې اړخ لري. زموږ د ژوند لوی هدف یا لوی موخه چې ده هغه د الله جل جلاله او عبادت او تر څنګ د هغه د رضایت ترلاسه کول دي. یعنی زموږ د ټولو مسلمانانو هغه لوی هدف چې موږ باید ټول عمر دغه هدف ته لپاره کار وکړو، هغه د الله جل جلاله عبادت او د هغه د رضایت لاسته راوړل دي. د دې تر څنګ دغه کار لپاره یا دغه هدف ته د رسېدو لپاره موږ ځینې نور اهداف باید ولرو، تر څو کله چې هغه اهداف ته ورسېږو بیا وکولی سو خپل د ژوند دغه لوی موخې ته ورسېږو. زموږ د ژوند لوی هدف چې دی هغه د الله جل جلاله عبادت او د هغه د رضایت لاسته راوړل دي. نو د دې لپاره چې په سم ډول سره د الله جل جلاله عبادت وکړو، په سم ډول سره د هغه رضایت لاسته راوړو، په ټولنې کې د خلکو د اوږې بار نسو او د نورو لاس ته احتیاج پاتې نسو، د دې لپاره موږ باید خپل ژوند، خپل ورځنی چارې داسې تنظیم کړو چې موږ وکولای سو په خپل ژوند کې یا په خپل ورځنی چارو کې خپل ټولو اهدافو ته، لوی اهداف، منځنی اهداف او کوچني اهداف ته ورسیږو. یعنی ژوند او چارې مو باید همداسې تنظیم کړو. کله چې په خپل ژوند کې موږ او تاسې مشخصې او ځانګړې موخې یا اهداف ولرو، د هغه لپاره باید شپه او ورځ په رڼا او تیاره کې، په سختي او اسانۍ کې، یعنی په هر ډول شرایطو کې موږ باید دغه اهداف ته د رسېدو لپاره کوشش وکړو، زیار وباسو. دلته دی چې بیا د ژوند زموږ او ستاسو ژوند به منظم وي او په خپلو دغه موخو یا اهداف ته هم په اسانۍ سره کولای سو چې ورسېږو. راځو د اهدافو ټاکلو ته. د اهدافو ټاکل دا چې موږ ویل خپل ژوند باید تنظیم کړو تر څو وکولای سو خپل ټول اهداف لاسته راوړو، نو دلته موږ باید په سمه طریقه سره اهداف وټاکو یا موخې وټاکو. همدغه د موخو ټاکل د دې لپاره چې ژوند مو تنظیم سي، منظم سي. همدغه د موخو ټاکل زموږ د بریالیتوب لپاره، زموږ د پرمختګ لپاره یو ډېر مهم ګام دی. چې دغه ګام موږ پورته کوو تر څو خپل اهداف ته ورسېږو یا پرمختګ وکړو. موخې یا اهداف چې کله موږ ټاکو، دا کار ډېر موږ ته لارښوونه کوي تر څو موږ په ژوند کې په دې باندې وپوهیږو چې موږ په خپل ژوند کې څه شی غواړو، څه ډول سره باید هغه وغواړو او څنګه کولای سو هغه ته ورسېږو. یعنی په ژوند کې څه غواړو او څنګه کولای سو هغه څه ترلاسه کړو او هغه ته ورسېږو، همدغه موخې دي چې موږ ته راشي. نو د اهدافو ټاکل زموږ سره کومک کوي تر څو موږ په دې باندې وپوهیږو چې په ژوند کې څه غواړو او څنګه ورته ورسېږو. نو کله چې تاسو په خپل ژوند کې اهداف ټاکئ، د اهدافو د ټاکلو لپاره تاسو ځینې ټکي په پام کې ونیسئ. اول دا چې باید ستاسو اهداف مشخص وي. ستاسی مخی باید مشخصی او واضح وي. مثلا تاسی د دې پر ځای چې وایاس زما د ژوند هدف دا دی چې زه ښه ژوند وکم، د دې پر ځای تاسی خپل اهداف یا د خپله موخه واضح کړئ چې د کم کار په کولو سره د کم هدف ته په رسېدو سره ته کولی سي ښه ژوند ولري. مثلا د دې پر ځای چې ته وایې چې یعنی د ښه ژوند کولو پر ځای ته کولی سي چې دا وکاروې چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې د یو شی وظیفې ترلاسه کول زما هدف دی. چې کله ته په شپږو میاشتو کې خپل دغه هدف ته ورسېدلې، خپل دنده دې ترلاسه کړه، دلته دی چې بیا ته ښه ژوند کولی سي. یعنی ستاسې هدف باید مشخص وي، ځکه کله چې تاسې وایاست چې زما هدف ښه ژوند درلودل دي، د کم لحاظه ښه ژوند درلودل، د مالي لحاظه، اقتصادي لحاظه ښه ژوند درلودل، یا د ټولنیز لحاظه ښه ژوند درلودل، دلته ستاسې هدف واضح نه سو. نو ستاسې اهداف چې دي هغه په لومړي قدم کې باید واضح او مشخص وي. دوهم دا چې باید د اندازې وړ وي، څومره په څومره اندازه، تر کوم وخته پورې. مثلا د دې پر ځای چې تاسې یو مثال دی، یو څوک غواړي چې پیسې ذخیره کړي، هغه وایي چې زه غواړم پیسې ذخیره کړم. د دې پر ځای تاسې دا واضح کړئ، دا اندازه باید معلومه وي، دا مشخص کړئ چې تاسې غواړئ څومره پیسې سپما کړئ، څومره پیسې ذخیره کړئ، تر کومه وخته پورې څومره پیسې ته باید ذخیره کړئ. کله چې تاسې هدف مشخص شي، تاسې هلته هغه هدف ته د رسېدو لپاره ستاسې تلوسه زیاتوي. نو په دوهم قدم کې ستاسې اهداف باید اندازې وړ وي. ورپسې د لاسرسي وړ موخې، یعنی کله چې ستاسې اهداف مشخصه و، د اندازې وړ و، تاسې باید داسې اهداف وټاکئ چې هغه د ترلاسه کولو وړ وي، داسې اهداف چې هغه ستاسې د وس، ستاسې د توان مطابق وي. چې تاسې که څه هم د هر ډول اهداف وټاکل هڅې ته ضرورت لري، خو بیا هم تاسې باید داسې اهداف وټاکئ چې هغه ستاسو د وس او توان سره مطابق وي. وخت ورته وټاکئ، د خپل اهدافو د پاره تاسو وخت مشخصه کړئ. مثلا په څومره وخت کې ته غواړې د هدف ته ورسېږي. مثلا یو څوک وایي چې زه غواړم په درو میاشتو کې د انګلیسي ژبه زده کړم، یا مثلا په څلورو میاشتو کې غواړم د پروګرامینګ اساسات زده کړم. تاسې هغه وخت مشخص کړئ په څومره وخت کې غواړئ تاسې دغه هدف ته ورسېږي. ورپسې هم کوشش وکړئ چې خپل اهداف یا موخې ولیکئ. کله چې تاسې خپل اهداف ولیکل، دا ستاسې د تعهد کچه لوړوي، یعنې ستاسې سره کومک کوي چې تاسې نور هم دغه خپلو اهدافو ته، ستاسې اهداف باید ستاسې سره کومک کوي چې ستاسې تمرکز ستاسې پر اهدافو باندې زیات سي، او تاسې ته دا یادونه کوي چې تاسې پر کومو شیانو باندې ډېر تمرکز وکړئ. نو کوشش وکړئ چې خپل اهداف ولیکئ، او تر څنګ یې په منظم ډول سره تاسې خپل پرمختګ تعقیب کړئ، د هغه څارنه وکړئ. په څومره اندازه تاسې پرمختګ کړی دی، د خپل اهدافو د ترلاسه کولو لپاره تاسې کوم کارونه کړی دي، او څومره په هغه کارونه کې بریالي شوي یاست. په منظم ډول سره دغه کار څارنه وکړئ، څومره تاسې پرمختګ کړی دي، څومره بریالي شوي یاست، او تاسې څومره نږدې شوي یاست. که چیرې بیا ضرورت دلته کولای سي تاسې خپل ځینې لارې چارې چې تاسې خپل اهدافو ته د رسېدو لپاره کارولې، هغه هم کولای سي چې بدلې کړئ. او ځینې وختونه بیا کېدای شي چې شرایط بدل شي، یعنی په ځینې وختونو کې شرایط بدلیږي، نو په دې وخت کې ځینې اهداف هم ضرورت پیدا کیږي چې هغه تعدیل شي، او د اړتیا په وخت کې تاسې هم کوشش وکړئ چې انعطاف منونکي اوسئ. یعنی دغه ځینې شیان تاسې باید په نظر کې ونیسئ. د اهداف چې کله تاسې وټاکل، دغه اهدافو ته د رسېدو لپاره اووه مرحلې شته چې په دغه اووه مرحلو کې تاسې کولی سئ چې خپلو اهدافو ته ورسېږي. لومړۍ مرحله دا ده چې تاسې په څرګند ډول سره دا روښانه کوي چې د ژوند په هره برخه کې تاسې کوم شیان غواړئ، یعنی تاسې دا مشخصه کوي چې تاسې څه شی غواړئ، څه ډول هغه ترلاسه کوي. په دوهمه مرحله کې تاسې په تفصیلي او په روښانه توګه سره هغه ولیکئ. تل کوشش وکړئ چې د کاغذ پر مخ باندې خپل اهداف ولیکئ، ځکه د کاغذ پر مخ باندې که چیرې اهداف نه وي، نو دغه اهداف یوازې د انرژي څخه پرته یوه هیله ده. یعنی ځینې هیلې دي چې هغه لپاره تاسې هیڅ انرژي نه لري، مګر که چیرې پر کاغذ باندې ولیکل سي، دا ستاسو سره ډېر کومک کوي. د خپل اهدافو په درېمه مرحله کې، د خپل اهدافو لپاره تاسې ورستنی تاریخ ولیکئ، یعنی نیټه وټاکئ. مثلا د په څومره وخت کې تاسې کوم اهداف ته ورسیږئ، یا خپل اهداف که چیرې دغه اهداف نو ډېر لوی هدف وي، بیا تاسې هغه په کوچنیو برخو باندې وویشئ، دغه دپاره مهال ویش جوړ کړئ، کوم هدف ته تاسې پیداول ورسیږئ، کوم وروسته په دې ډول سره تاسو د خپلو اهدافو لپاره مهال ویش جوړ کړئ او تر څنګ یې نوملار چمتو کړئ. په څلورمه مرحله کې په دغه اهدافو ته د رسېدو لپاره تر ټولو مهم همدغه دی چې تاسې نوملار یا یو لیست جوړ کړئ چې کوم اقدامات باید تاسې ترسره کړئ او کوم کارونه باید تاسې وکړئ د خپلو اهدافو د رسېدو لپاره. په پنځمه مرحله کې بیا تاسو دا لیست منظمه کړئ، مثلا د کړنو یا دغه لارو چارو نوملار په یو پلان باندې تاسو واړوئ. په دې صورت سره تاسو هغه کارونو ته اولیت ورکوئ چې هغه ډیر مهم دي او د زیات ارزښت لري، تاسو هغه د لیست سر ته راولئ چې دغه کار باید اول وسي، ځکه د دغه کار په ترسره کولو سره تاسو خپل هدف ته نږدې کیږئ. داسې هغه تنظیم کړئ، هغه اداره کړئ. تر څنګ په شپږمه مرحله کې به تاسو د پلان سره سم تاسو اقدام وکړئ، خپل کارونه شروع کړئ او که څه هم دغه د کار شروع په اول سر کې ډېره سخته وي، خو تاسو کوشش وکړئ چې په آرامۍ سره اقدام وکړئ او خپل د پلان یا د لیست سره مطابق خپل کارونه شروع کړئ. او کوشش وکړئ په اوومه مرحله کې، اوومه مرحله دا ده چې تاسو هر ورځ هغه لیست کې چې تاسو کوم کارونه رسولی دي، هر ورځ دغه هدف ته د رسېدو لپاره تاسو یو کار وکړئ. تاسو پریکړه وکړئ، تصمیم ونیسئ چې د کال هر ورځ داسې تیره کړئ لکه تاسو چې د خپلو اهدافو یا د خپلو موخو ته د رسېدو په مسیر کې تاسو نور هم مخته ځئ. په دې ډول سره دغه اووه مرحلو سره به تاسو وکولی شئ چې خپل اهداف ته ورسیږئ. عملي تمرین مو دا دی چې تاسو پر یو کاغذ باندې د خپل یوه کال د یوه کال دپاره تاسو د خپل نظر وړ لس موخې وټاکئ. په یو کاغذ باندې د یو کال لپاره لس اهداف ولیکئ. د جملې چې تاسو لیکئ د داسې وکاروئ لکه تاسو چې په حال زمانه کې دا لیکئ. داسې فکر وکړئ چې دا تیر سوی دی، مثلا د تیر کال لپاره تاسو اهداف لیکلی وو، سږ کال ته دغه اهداف تاسو وایست. تاسو ځینې جملې ولیکئ، ورپسې تاسو د دغه لس مخو نوملار ته وګورئ، د لیست وګورئ او د ځان سره دا ووایست چې که چیرې دغه اهداف په رښتیا سره عملي سوي وای او پرشتیا سره تاسو ورته رسیدلی وای، ستاسو په ژوند باندې به کوم اغیزه درلودلی. هر هغه هدف چې هغه تاسو پوسوي وای، پوسوي یاست چې ستاسو په ژوند باندې اغیزه کړې ده، تاسو هغه حلقه کوي. په دا بل مخ کې په کاغذ کې دغه اووه مرحلې چې سوي دي چې موږ دلته ورڅخه یادونه وکړه، تاسو د دغه اهدافو د رسېدو لپاره هغه پلان جوړ کړئ او هغه اووه مرحلې تاسو وکاروئ. نو دغه فعالیت حتماً سرته ورسوئ. دا اوس موږ استاد سي د نن ورځې درس سره نو زده کوونکو تر اتلون کې درس مو په لومړي مهربانه رب سپارم. شو وخت ولرئ، شه چری.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونه د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هېروئ. نغمد بلبلان کړی شیلا سر خبری، د فکر اندیښنې کوي دانا سر خبری، د مخرنا کوي د زړه درزا سر خبری، چشپوند آباد کوي سهارا سر خبری، مجنون هم د سهارا کوي لیلا سر خبری، زاهد کوي پکنج کې د مولا سر خبری، کوي هم دنیا
پل نفس.